سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب وایي افغان طالبان باید په نورو هیوادونو کې جګړې لپاره ولاړ نه شي. نوموړي د اګست په 15 په کابل کې په یو غونډه کې وویل هر څوک له افغانستان بهر ملک ته د جهاد په نیت ځي هغه جهاد نه ګڼل کیږي. نوموړي زیاته کړه طالبان د جګړې کولو شخصي خواهش له کبله د طالبانو حکومت ته زیان نه رسوي او چیلنجونه دې نه ورته پیدا کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان چارواکو تور پورې کړی چې له افغانستانه وسلوال ورزي او حملې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وی دوی لسګونو روغتیایي کارکونکو ته په اضطراري حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی. دغه سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د 15 ښځو په ګډون او 30 روغتیایي کارکونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي. نن یو اربیا کابل ورسیر ولایتونو کې د نسبتا شدیدې زلزلې ټکانونه هیڅ شوي. تیر شپه هم د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې لړزولي. په دې زلزله کې هم چې د شپې په 8:00 بجو او 10:00 دقیقو شوي د مالی او ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې ویلي د تیر شپې زلزله د ریختر په مقیاس 15.8 درجه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ وه. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل سیاسي انګیزه نه لري. د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د ټلویزیونی وینا پر مهال دا خبره وکړه.
اگر کسی کے دماغ میں یہ ابہام ہے کہ عمران خان صاحب
تدا چا پر سین کے دار ہم شتر چھ عمران خان دے سیاسی ان کے پہلے مخنی ون شوی یہ حد تک وی تا ڈولی او پیان چون کی خلاص ولا ستر پنتل اس میاش تو پوری تو چھڑن او محکمہ پروسا بش پڑا شوی وستا محکمہ پر حکم صادر کڑائی.
عمران خان پرون په لاهور کې په خپل استوګنځي کې په داسې حال کې ونیول شو چې تر هغه څو ساعته مخکې محکمې هغه په 3 کاله بند محکوم کړ. هغه یو وار د می میاشتې په نامه نیټه هم نیول شوی و. د اداري فساد ټول یو نیم سل تورونه چې پرې لګول شوي رد کړي او وایي سیاسي انګیزه لري. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو. د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر 6 شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 2 ورځې مخکې د جاپان پر دغو 2 ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشی دا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال له اټومي بمونو کړاو غاللی خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن یکشنبه د پاکستان پر وړاندې د راتلونکو سیالیو د نوملړ په ترڅ کې ویلی چې حشمت شهیدی با لوبډل مشربي رحمان الله ګرباز وکټ ساتونکو ابراهیم زادران ریاض حسن رحمت شاه نجیب الله زادران محمد نبی عیسا خیل اکرام علی خیل عظمت الله عمرزه راشد خان مجیب زادران نور احمد فضل حق فاروقی عبدالرحمن سلیم ساپای او وفادار مومند په دغه لوبډل کې شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی په دې لوبډل کې فرید ملک او شاهد کمال احتیاطي لوبغاړي دي. د پاکستان په وړاندې به د افغانستان د ټیم دغه لوبې په سریلانکا کې وشي. د ورزش له ډګره بل خبر دا چې د افغانستان د تکواندو یو اتل رولا نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم د روزون کې په توګه ټاکل شوی دی. رولا نیکپا له 2 کلونو راهیسې په نیوزیلند کې اوسیږي. د نیوزیلند د تکواندو فدراسیون ویلي دي چې د نیکپا تر نظر لاندې به د نیوزیلند د تکواندو لوبغاړي د 2024 کال د پاریس اولمپیکي لوبو لپاره چمتووالی نیسي. خبرونه مو واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی چې له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریک کړي.
خو پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ادعا کړي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم تاسو ته یو مفصل ریپورت هم دغه پروګرام کې خبرو.
حمید ګل وای چې موږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، د افتخار ایسای ته زیو د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر، دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي.
دا کار دی کړی، دا کار کړی د همیشه د پاکستان همدغه
نن د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونی اتاویایم کال پوره شو. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته داسې مال چې بیلابیل پاکستانی چارواکي او سیاسيون ادعا کوي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. تازه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي د دوی له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پېښ شوی. امیر خان متقی دغه څرګندونې له الجزیره ټلویزیون سره خپله نوې مرکه کې کړې دي. متقی دا هم ویلي کوم هیوادونه چې له افغانستان خپلې خاورې ته اندېښنه ویني دوی سره دې شریکه کړي. دا په تسهیل کې ده چې د جمعې پر ورځ د طالبانو خورا کلک ملاتړي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي پاکستان دې د طالبانو له حکومته په افغانستان کې د ترګرو مخنیوي وغواړي. جزئیات د امید زیرمل په ریپورت کې.
ل افغانستان او پاکستان ته د ورپیخ امنیتی غواخ پاړه د پاکستانی چارواکو او سیاسيونو له اداو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او زلبیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی ل الجزیره ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه په خپل ټویټر باندې خبره کړې ویلي د تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پېښ شوی.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکي کړي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونه کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي او ملاتړي او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن هم ویل پاکستاني حکومت دې له طالبانو وغواړي چې په خپل خاوره د هغو کسانو مخاوني سي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه چې په قبایلي جرګه کې خبرې کولې دا هم ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په نام نیو کې د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاوي وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو رد کړي دي. خود ملا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی خوده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت قومندانانو او سرتیرو ته وینا کې ویلي که څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړې جهاد نه بلل کیږي. دغه غیس کلیپ چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پرون خپور کړي پکې هغه خپل پوځیان غواړي څو داسې کار ونه کړي چې د دله قوله دوی نظام او ګټو ته زیان واړوي.
اوس خو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم که څوک افغانستان څخه د باندې د جهاد په نسبت جهاد نه بلل دا رسالت تاسو ګوري کوي. امیر مجاهدین د جنگ څخه باندې او بیا هم د رواني جنگ ته دغه جنگ دی جهاد نه دی.
معلومه نه ده چې طالبانو د حکومت وسلوال افغانستان د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللی دي. خو تیرونی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینار بانی کر رسنیو ته وویل ځینې شواهد یې په پاکستان کې د طالبانو سفارت ته سپارلي چې ښایي په یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکیل دي. تیرونی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند زهرا بلوچ هم ادعا کړې و چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې د بریدګرو لړلې درې افغانانو خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړې وه.
د پاکستان لخوا دا ادعا چې په دغه هیواد کې وروستیو نامنیو کې د افغانانو لاس هم دی څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له پخواني ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي عزیز مارج سره مطرح کړي.
د ډیپلوماټیک اصول پر بنیاد خو سند کې معصوم دی ویانا او شکاکو د 1985 کال را دی خو هر دولت چې په بل دولت باندې یا مملکت باندې ادعا لري وزارت خارجه له طریقې کولای شي خپل اسناد ارائه کړي یا اغه دولت تورنده اغه کوي سي اسناد او مدارک وړي د پرپونیا باندې اقدام کې به تکړه وکړي او کني بیا نو نه حق اهدا چغم یو حقوقی اعتبار د مملکت یا عزت او ابرو اعتبار د دولت ته تاوان رسي ضرر رسي دا بیا بیرته مهار کیږي او ترکیې سودي په دې اکته باندې باید مذرت وغواړي. پاکستان ادا کوي پر افغانستان باندې امر هسته نه وړاندې کوي نه د افغانستان دولت دي نکړه اسنادو لاسوندونه ته غواړي. متاسفانه دوی خپل اهداف لري، یو داسې نړیوال ته ښیي چې افغانستان ناامن ده، دوهم خپله پړه چې زه د تورستانو ملاتړ نه یم او دلته روزلي ما نه ده، بلکې افغانستان د افغانستان درېیم نړۍ ته ښیي که تاسې غواړئ دلته بعضې مسایل مخته بوزئ. زه د یو مجري هېواد په توګه ما ته کمیشن راکړي، یعنې دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي، دا کار نه کوي او نړیوال ته ښیي چې د افغانستان کنټرول دي مالاس کې ده او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي تر څو خپلواستي کړي.
مارج صاحب، پر یو بل تور پورې کول په وس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترنګلې کولې شي تاسو په نظر باندې؟
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښه اړیکې نه لري او نه یې دی او د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دی وایي چې سب سے پہلا پاکستان، کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خانه خاصه دښمني کوي، ځکه پاکستان پالیسي داسې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي. باثبات نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي، په بې ثباتۍ کې دوی کوی چې هر څه په وړیا توګه ته توکي دي هر څه او همداسې کوی چې لاسوهنه وکړي او دلته ډلې تپلې جوړې کړي او خپل لاسپوز درته کړي، نو هغه هیڅ وخت نه غواړي دلته مضبوط او با قدرته ثابت دولت افغانستان او تر شا یې هندوستان دي، نو دوی پالیسي همدا ده.
طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي؟
متاسفانه دغه 50 کاله څه کم ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي، دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتو سره چې دوی ارتباط لري هغوی دوی ملاتړ کوي، د هغوی سره اړیکې ساتي او بال داود خان له کودتان نه دې خواته ملت سره خبره شریکه شوې ده. همدغه ضعف د حکومتو همدغه حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه شول، له منځه لاړل. طالبان هم په پاشلي سره همدا کار کوي، ورځ په ورځ انزوارد نفرت زیاتېږي، ملت فاصله اخلي، ملت خپل حقوق تر غواړي، خپل دغه په موضوع سره مطرح کول، کورنۍ او بهرنۍ سیاست له ملت سره شریک کول، دا خپله د ملت حق ده. او دلته د نظام په ګټه هم ده چې په مسلکي با تجربه کسان کینه دوی ته رخه قوي پالیسیان جوړ کړي، بهرنۍ سیاست د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، د ګاونډ په کچه او په کور دننه اصلاحات من سره. متاسفانه دا کار نه کیدونکی نه. بل طالبان د پاکستان پاک لمن د لغتن نرمه زبم کاری مونږ ګورو، د ایران یا ازبکستان یا نور هیوادونه تاجکستان ته کومه خبره وکړي دوی غبرګون ښیي، اما پاکستان ته لغتن نرمه زبه ښیي ځکه دوی یا تزوان کړی اوس مالته سوداګري او بعضې بزنسونه تجارتونه دا مسایل هم هلته دي، کورنۍ هم کېدای شي ډېره پورې هلته وي، نو دغه مجبوریتو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دینه هم یېرېږي، ځکه یو په 2000 کال کې تکرار شه کله چې امریکا یرغل وکړه طالبان بېرته مجبوره شول پاکستان ته، دوی له دینه هم یېرېږي که بیا داسې یو پېښه وسي دوی بله لار نه لري خیر دی چې پاکستان ته لاړ شي.
عزیز مارجو پخوانی افغان ډیپلومات چې د پاکستان د چارواکو د ادعاو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلوروش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو. په دغه مراسمو کې تر 100 د ډیرو هیوادونو چارواکو له دې اټومي حملې ژوندي پاتې شو کسانو، د وژل شوو خپلوانو او نورو خلکو ګډون کړی و. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه نیټه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیز ښار هیروشیما کې نن جوړ شوی مراسمو ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې لا اټومي بمونو کړاو غاللې، خو لا اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران، په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان، د وژل شویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل شویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حمله د کلیزې په مناسبت یې په یو اعلامیه کې ویلي وو، ځینې هیوادونه یو ور بیا په بیباکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دی وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل، په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړې وه چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد اړیکې زینو کتونکو ته لوړو ژورو ډک ښکاري. یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دغه روابط ډیر ژور دي، دواړه لوري ظاهري اختلافات لري. په دې اړه احمد شیبر دغه تحلیلي او مفصل رپورټ چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د اګست په لومړۍ نیټه خبرداری ورکړ که د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلي دوه مخه ونیول شوه، نو پاکستان بیا د حق لري چې په ترورستانو پسې افغانستان ته ورشي. د دې په ځواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل که اسلام آباد څه اندېښنه لري، له موږ سره دي مخامخ د اندېښنه شریکه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د اګست په 15مه په لاهور کې د اداري فساد په تور په خپل کور کې ونیول شو، تر نیولو دوی ورځې مخکې د یوټیوب له لارې په یو بیان کې د شاغلي مجاهد په څیر خبره وکړه او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت یې تورن کړ چې له افغانستان سره د شو اړیکو د ټینګېدو فرصت یې له لاسه ورکړی دی.
افغانستان کی وو حکومت آئی جب امریکہ وہاں سے گیا،
کله چې امریکا ولاړه افغانستان ته داسې حکومت راغی، په یاد مو وی چې دا تر ټولو ډیر پاکستانی پلوه حکومت وو، ځکه چې پاکستان د دوی او امریکا ترمنځ د سولې خبرې تر سره کړې. په ټوله نړۍ کې او په شاوخوا کې دوی تر ټولو پاکستان ته نږدې وو او دوی له موږ سره د ترهګرو د مخنیوي په برخه کې د غنی د حکومت په وخت لا د بشپړ ملاتړ اعلان کړی وو. له بده مرغه زما حکومت نسکور شو. نن که بلاول داوای چې موږ افغانستان ته په ترهګرو پسې تللی شو، نو مهم سوال داري چې دی څو ځله په خپل افغانستان ته تللی دی.
عمران خان زیاته کړه کله چې په کابل کې حکومت بدل شو، موږ له هغه سره د بشپړې همکاري خبره وکړه او موږ ته په کار وو چې هغه وخت له دې موقع بشپړه ګټه ترلاسه کړو او څه ستونزې چې له افغانستان سره شته هغه ټولې هوارې کړو او طالبان دې ته تیار وو. د عمران خان د دې خبرې په تایید چې له افغان طالبانو سره د خبرې وشي، په کابل کې د پاکستان پخوانی پوځي اتشه سعد محمد الجزري تلویزیون ته وویل چې د فبروري په میاشت کې چې کله پاکستاني پلاوی کابل ته ولاړ، تر هغه وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه کم شول. د پاکستان واکمن ائتلاف پی ډی ایم بیا عمران خان تورنوي چې کله په 2020 کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړل، په نتیجه کې د ټي ټي پی په زورګونو وسلوال پاکستان ته ننوتل او پاکستان د ټي ټي پی ګڼ زندانیان له بنده خوشې کړل چې تر اوسه دا کسان په ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک پرې باور دی چې د طالبانو تحریک یو پروژه ده چې پاکستان یې له نشتې د شو کلونو راهیسې د دې لپاره مختبیایي چې دوی په افغانستان باندې غلبه پیدا کړي او دغه هیواد یا خپل پنځم ایالت کړي یا یې په یوې تحت الحمایه سیمه بدل کړي. خو تحریک طالبان پاکستان ډله پر کابل د 2000 لومړي کال په اګست کې د افغان طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د پاکستان پر ضد په یو شورش بدله شوې ده.
ټي ټي پی دلته کې بندیخانو نم کابل کې خلاص شول او د امریکای چې کوم سلابې پریخي وي هغه برخه یې هغه ته ورکړه او هغه راوړل دلته کې راغلل. پښتونخوا ایالت کې ډیر په لویه کچه عملیات شروع کړل او دې ځل ته عملیات چې دی دا بدل پدی دی چې ایواز ترګری عملیات نه کوي دوی یو شورش دی او بغاوت دی ځکه چې په سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کوټ کې بنو کې هر ځای د پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله دیم داسې اعلان کړی دی به خبر دادا چې دوی حمله چې دی د کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي فرنټیر کور باندې کوي اف سی درې مدد د پاکستان پولیس مخانو نه نشي پښتونخوا پولیس ولاو ډیر تلفات ورکړل او څلورم مشکل چې پاکستان د پر ډیر جديد اغدا دی چې دی نورو ایالاتونو ته پراختیا اعلان کړه پنجاب د پاره بلوچستان د پاره هم سازمانونو اعلان کړل او ځنې بلوچستان سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي
د دوه بیا کلن عمران خان په ګډون په پاکستان کې ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان په شپږ بیا کلن تاریخ کې سیاسي وقت د ملکی حکومت په وختم د پردې شاته د پاوس پلاس کړي د غډو څرګندونې او د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې له افغان طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغان سیاستوال د اسلام آباد او د کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په سترګه وګوري د امریکا په وینسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد چې یو وخت ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاندو اساجر اډو ته وویل
موږ د جمهوریت په حال باندې تل د اسناد او شواهد پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ کرښه په اغزم تار نیولې ده او هغه مال اخلي واک دوه زره شل کې چې دوی ویل چې دوی 2000 نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعال دي او هیڅ امکان نه شته ترهګر دې دغه اغزم تار څخه راوړي او همدارنګ دې بیا دغه 2000 پوستو څخه راکې چې افغانستان ته راشي
شاغلي آزاد زیاته کړه چنن څنګه دا خبره حکومتني چې له افغانستان څخه د پاکستان غاړې ته وسلواله وړي او هلته عملیات کوي پر پاکستان د یو شمېر افغان سیاستوالو دا شک تر دې بریده دی چې په دوحه کې د 2000 شلم کال د فبروري په 28مه د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د تړون شاته هم د پاکستان پاوځ حضور درلود د چارو کتونکې شینکی کړو خیل وای
په خبره اترو کې د باجو د ټیم رول ډیر مهم و کوم لو بچو غیر بینلی ټولنه خاصه تل امریکا سره وکړه او داخله کې پیسې وغولول او مختلف تصویر غوته په لاس ورکړه ځکه چې اساس تاسو وکړي د مخه د مذاکراتي ټیم کسان اساس په کار
او بخښه هغه لیکړو خل او بخښه ولې افغانان د فکر کوي چې د باجو په شکل باندې یو نفر چې په خپل پاکستان کې هم سیاسيون سخت انتقاد پی کوي د امریکا د متحده ایالاتونو غو یو ستر ملت چې ټول غرب هم شاته ولر دغه غلطوي او تیر باسي
فکر نکم داسې ده چې امریکا د پاکستان له اردو له استخبارات سره د څلويش کلم دغه یو ستراتیژیک پارتنرشپ درلوده ځکه چې هغوی په ظاهر اندي لپاره یو لوی خدمت دا کړی چې د وخت شوروي د ناکامول یا دغوی ننګول په مقابل کې همدغه پاکستان پوره پوره ګټه واخیسته او استفاده یې وکړله الان چې که تاسو د حمید ګل هغه واورئ حمید ګل وایي چې موږ شوروي ته مې د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ دا افتخار ایسای ته زه او د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع
باندې خیر دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي
دا کدي کړی دا کړی دا مې شته د پاکستان همدغه خلیلزاد لمیشه له جی ایچ کیو سره ملاقاتونه
د افغان طالبان پرست د پاکستاني سیاستوالو خبري جنو ته د دې لپاره ساتي شکاري چې پاوڅ سن دي ویلي خو کله چې د جولای په 12مه په جوب کې د پاکستان د پوز پر یو مرکز بریدو شو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا په دې حمله کې نه عسكر او 15 تراګر ووشل شول دوی ورځې وروسته د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر وویل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان خوندې پټنځایونو او آزادانه فعالیتونو ته جدي اندېښنې لري لدی سره د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ لفظي شخړې زیات شوې د جنرال عاصم د دې خبرې په جواب کې چې طالبان د دوحې تړون تشمن پاتې شي د طالبانو ویان چې به الله مجاهد په جواب کې وویل چې د دوحې تړون له امریکا سره شوی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي په دې پسې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف علي دورانی کابل ته په تری ورځني سفر ولاړ د دې سفر پر مهال شاغلي دورانی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او تردیل د نکته ورسته د طالبانو په اعلامیه کې د متقی په وینا راغلل چې افغانان هیڅ چا ته zarar نه رسوي او د دوی هڅه ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي د دې مثبت اعلامی اثرات لانه ورسنی شوی چې د جولای په 13 په باجوړ کې د پاکستان د واکمن ډیموکراتیک ائتلاف یا پی ڈی ایم د یو مهم ګوند جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه ځان وژونکو بریټ وشو. په دې حمله کې لشتر لشه 45 تنه ووشل شول او شاوخوا 209 ټپیان شول. که څه هم د دې بریټ مسولیت د خراسان څنګه واخیست، هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره په دښمنۍ ده خو پاکستاني چارواکو کابل ته د تور ګوته ونیوله. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل چې افغانان په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تر دې مخکې هم یو شمېر پاکستاني چارواکو افغان کډوال په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن کړي وو، خو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ویان جان کربی دا تور رد کړی دی چې افغان کډوال دې په تروریستي هڅو کې ښکیل وي.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
پاکستان دا تور هم لګولی چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته تللي دي او هلته یې بریدونه کړي دي. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار ربانی کر د اګست په 2 د پاکستان له آچ تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان په نام نیو کې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو پاکستان ته ورغلي دي. د چارو کتونکي افراسیاب خټک په دې نظر دی چې اسلام آباد په خپل محاسبه کې تیر وته دی.
د ټي ټي پی ولا خبره کې پاکستان ډیر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان وو همیشا دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو دی په وچه د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي او دا هغه چې کوم دي چې ټي پی چې دي د هندستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډي اس په نوم یېدل چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګیدا چې اصل کې دا ټي ټي پی او طالبان خو یو خلک دي او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو مګر طالبانو په سازمان کې شاملو التکه جنگ کې برخه غسته وا هغه نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغه د امیر نه او د هغه اطاعت کوي او د هغه اوامر مني.
د ملګرو ملتو امنیت شورا هم د می په میاشت کې وویل چې افغان طالبان پاکستانی طالبانو ته د یو سیمه ایز ګواښ په سترګه نه ګوري، هغه ته د اسلامي امارت د یو برخې په سترګه ګوري او د همدې لپاره د ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړي ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالي اوسیدونکو خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو ز یو تن محصول یم د میزان ولسوالي خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورزيات تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دوري شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو زاینه لري مخ کې بس د کوونکو لیلیه درلو دالته بډور ورته ورکون کېدله پس لګونو زده کوونکې وه حتی شپږ 900 به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکې وه متاسفه نه به درته وایم چې دغه زده کوونکې وس د سکونو تراشه وسوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شانګران دي مور پلار نس کولای دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړی نو د خپل زمون له همدغه ځایونو څخه راستلې دي. دولت هم هیڅ توجه نه ورته کوي هیل لرم چې ودو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برق نسته او بنسته سیستم ټول سره خراب ده. نو تاسو خو هیلم دا چې موږ پیغام نشر کړی او موږ حق یعنی بدلا شو د ځکهونکو ته ورکول سي او د ماسین لپاره یو ځنګړی لایجه جوړ سي. ډیر مننه.
سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم کوم کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کیږي په ډېر ستو شکل سره مخته وړل کیږي، په نشتی صاحب دي. یعنی زموږ ډېر وخت خوشاله کیسونه بيخي مخته زینه. زموږ ستاسو د محترم ادارې څخه د هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنی چارو وزارت پورې ورسوي ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ورزو لاندو خبرونو ته
ستاسو
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وای افغان طالبان باید نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لاړ نه شي. ملا یعقوب د خبرې پرون د اگست په 15 په کابل کې یوې غونډې ته کړی. نوموړي زیاته کړی هر څوک چې له افغانستانه بهر ملک ته د جهاد په نیت ځي هغه جهاد نه ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی لسګونو روغتیایي کارکوونکو ته په اضطراری حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی. دغه سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ویډیو پیغام کې ویلي د 15 ښځو په ګډون 40 روغتیایي کارکوونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي. نن یو وار بیا کابل او ورسېرمو ولایتونو کې د نسبتا شدید زلزلې ټکانونه هیڅ شوي دي. لا تر دې دمه د دغې زلزلې د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل سیاسي انګیزه نه لري. عمران خان د اگست په 15 پرون په لاهور کې نیول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو لوبو لپاره نن خپل ټیم اعلان کړ. او د افغانستان د تکواندو پخوانی لوبغاړی روح الله نیکپا چې د اولمپیک دوه د برونزو میډالونه هم د افغانستان لپاره ګټلی دي د نیوزیلند د ملي ټیم د روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي ملمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین ست چې وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیات موده کیږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لوی کورنۍ ورتر غاړي ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ده چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاتي خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی. پینو آن باندې بهانه موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی م دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دی ورکړ شوی. ژمه په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دا متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده 15-16 ته 12 نفر پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډیره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوخي دغه متقاعدینو ټول خرسي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کور کې ژوندۍ کې متقاعدین دوم دار چې باز یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کمجوري ځم کو ته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو وو سپیلن باقی مانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازان مړکو او خودکوشي ته در سوزه کچې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوه باته وکړو. نرخونه واته ستبه تر معلومه ده، کرا دي کورونه دلته ډیره وچاته ده، نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیرچین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات دا نه زکات دا نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تم توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دي ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته دا بدبختۍ زندګي ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دېنه لذت وړي، دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچوي نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یي نوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوی صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځې که اداري امور ته ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دی موږ ته وایي چې تاسو هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډیر مشکل دي، زه یو ملکی شخص ما څوک پرې دی امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم، ما څوک پرې دی چې زار رئیس چارو وزارت تلاړ شم. ولی په ډیر ما نوبتونی ور رئیس چارو وزارت غی شرفندانانه ما ته حکم راک وی می وړ وزارت غته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلتا. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګان تیر شوی ولې تر اوسه نتیجه منفی ده، مونږ ته چا مونږ ته حقوق نه دی راکړی شوی.
یو ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کرنه کله سره راغونډې ری د زړه خالص سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپل کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږي؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث هم دغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دیرش کاله پنځه دیرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې ده. دوی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټولې جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دوی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته ما معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دی مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند د دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو جوینه ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلا لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. مونږ تم دا وای چې دا ساسه حق دا مونږ درکو درته دا ساسه حق دا مونږ درکو ولی په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر سره در راسپارل شوی.
څنګه سه د دومره ستونزو او کړهونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصرفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا بامونه خرڅو، یا به کیلي خرڅو، او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وای، ته سپین ګیره نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته را تازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځتا. ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا وسم را سره دا وطن موږ نه خوشی کړم دلته ورته پراتی یو کپوري که په هر حالت سره. ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصاب باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کولو موږ ذاتی نه پیګو. ځکه چې وای یو څوک کیږي دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلې سو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ د سیروانی تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلط او ځکه دی انسان اقتصاد چې ځای پوي، نو هغه کله کولای شي چې یو جامعه رهبری کې، هغه کله کولای شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولای شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ بده داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډواسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي. ځکه چې دغه اعصاب په ځینی هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر څه کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخی فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورڅو داول زه خپل زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی ځکه پیسې زه نه لرم. ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي، موږ د دوای پیسې هم نه لرو. زموږ اولادونه د چې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانه ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي شي. ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانه ته وړي وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی دا چې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نه شي کولای، نه غریبي کولای شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بلې، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لس کې پاتې. ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرجیم نه غواړي چې ورور کار چیرته چیغې ووهو. د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو. هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته حق باید موږ ته راکړ شي. نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي ماته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو کنه، خو دا خبر هم نشته ده کنه. خو زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بلخواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو، هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي، توشی شو، نو بودیجه خو هم امیرالمومنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري. نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دی کې به جهانی ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري. ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي، خو زه پیګم حمایت د پیسې پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعل لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وځ کیږي، دغه پیسې چې راټول شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کړه چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا د مونږ دولت ده، مونږ رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کی، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چانه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راو غواړي مونږ ته قناعت راکړي، ولی مشرانو سره زه خپله تلم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پانتولو نه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده، دینه باید استفاده موسی، خواته به یو دوره په ماشوم ورکی ورته. نو د څه مونږ نه کو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کو، مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دې زمونږ مشران دي، مونږ دې ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لک شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکي غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتي پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي، نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو، دولت نه شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خواته مونږ پراته وي، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای دا، او په خپل کورونه کې پراته یو، مونږ د دې شفقت ته منتظر یو، او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هته یو فرمان مو اخشته ده، شوری وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او د کې دا خکارم دا زکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکی خلق دی افغانستان دی ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده زکه به خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو سوي ا دې بیت المال پیسو نه شوی دي نو بنان گر چې ټول تازه دي د خدمت لپاره نو د سه عملی بڼه تر سن نه دي چې زمونږ متقاعدین د سه وی چې را دي شي
د غستونز ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور اوید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی ترغړی دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه ور د غو په مقابل کې ادا کړي دوی خپل د اقتصادي ژوند څنګه مختوړي
ته باور کړی چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او سلویخ کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خدای مو غټه کراچۍ دي دغه توان خونه لري نو اکثریت یې زرته 50% پنځه قوطي سګریټ او پنځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابی یخي دا خرڅی چې دغه ټوله د 200 روپیني کې یاد دي ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده یو تعداد گدای هم کیدام زده توما چې د گدای په حالت کې باندې هم شته ده کته چې ویډیوګانې وړي به زده تولګم گدای تم خلک مخسوي دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخکې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته د خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بیا کی هغه خرسي د فامیل یا ش په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار ونه دا خو ډیره سخت خبر ده په خار کې ووسیږي د کور کراونه لري نو دا خو ډیره مشکله خبر ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل الوی ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوي په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولې باقی منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نوي کېږي دلته یو ته دا د موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه مرته ناستې دیغه جنجال مور په غاړه ده او بل ته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي و درې د کلنې معاش په وخت زبې زوی ته کوژده وکم او کچیرې د چا قرض پیسې ورته وي چې ورو درګه چې زدا ماش به واخلم تاسو په قرض پیسې درکبه دکاندارانو قرضدار دی فعلا لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکي وای چې ورو دا یو کال کې کتاب زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکای یعنی الته مونږ بیا بشویو د باندې توهین او تاخير ده چې نه به پیسې ولا چې قرضدار د خو خو در غواړي کنه نو دا مشکلات دا دي چې دا خو ژوندګی نه ده چې مونږ یې تیریو دلته نو دا په دغه حالت کې قرار لرو
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکې ارزو کوم چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا ورور دی یا ماما دی یا کاکا دی خو یو هفته به ورته قرض ورکي یو میاشت به قرض ورکي یو کال به ورکي نو نه ته درې کلو پورې کنه احساسات زمونږ مړ دي هر څه ذاتی ختم امیدواری هم قطره ځکه موږ زندگی کړی د سینې د خدغه هر یو سن شپې ته دوه شپې ته اته شپې ته پورې د هر یو سن د سیدل د شپې ته کال خوده سم زندگی تیر کړی دا دغه حالت په خوانی حالت یا ترازی نو ته کې به چی پات کیږي دې احساسات ټول مړ شوی دي بل لارم تینه نشته نو په دې اخر عمر کې په دې سن سال کې وښ پیدا تش په دغه پلار نشیدل نو دې به نور چی غریبي وکي دې آیا مزدوری کول شي دا کراچی د غلول شي دلته خدام مشکلات موږ لرو زکه په داسن دي آتش په توش په تو کې د قرار لري د مرزونو ډکم د دتم مخکې میارځو کو چې د زنګنو درد د دی لري د ملات درد د لري د شکر کې بدای اخته دی ویني وړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کله دا متقاعد په دې حالت کې د شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خو ول زخپل په دې نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نو بل شهر دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل. هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به یې تخصیص لشتره، کله به یو شوی لکه ولې توضیح کړه. زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجه باندې وي، خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرج به مو کوو، بودیجه به منظور سوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي ول، ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپل تداوی پیسې یو نه لري، مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد به اندازه لري. ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کیږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کیږي، روژه هم په پیسو کیږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووایو نو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته مونږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري، ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
کم سو خانہ کم نو ماں خبر میں دوا ستا خبر میں